مظاهره وځپله. د بخښنې د نړیوالې ډلې د راپور پر اساس د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 116 تنه مظاهرچیان وژل شوي دي. موسوي د پخواني پاچا د پوځیانو له لوري د 1988 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د هغې جمعې وژنو ته په اشاره چې تور جمعې بولي خامنه یې له پخواني پاچا سره پرتله کړی دی. د هماغه کال مظاهرې د محمد رضا شاه پهلوي د پاچاهۍ د پرځېدو سبب شوې. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خراغلس. درنو دوستانو، خوشاله يم چې یو ځل بیا د دې خبرونې د خبرېدلو وخت را رسیدلې دی. هیرمونوي چې نن د دسمبر لومړۍ نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. او موږ هم دا خبرونه همدې ناروغۍ ته ځانګړې کړې ده. او تاسو هم کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. موږ سره ډاکټر صاحب محمد خان هدایت د انټانی ناروغي اساس استودیو کې ده. نو تاسو کولای شئ چې خپل پوښتنې له د سره شریک کړئ. د به تاسو ته لازمي لارښوونه وکړي. نو دوستانو، تاسو کولای شئ چې موږ سره په 0 و 99 45 40 او بل شمیره مو ده 0 و 99 25 55 اړیکه ونیسئ او خپل پوښتنې په ژوندۍ بڼه باندې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. کا اول کې راته د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي په حق له عمومي معلومات راکړي.
ایچ آی وی یا هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس یو وایروس دی چې په وینه کې د مریضانو موجود وي. او دا وایروس د درې عمده لارو نه انتقالیږي او خلک مصابوي. چې دا درې عمده لارې د وینې د لارې ده، د جنسي اړیکو د لارې ده، او د مور نه ماشوم ته دا وایروس د انتقال وړ ده.
د مور نه ماشوم ته هم د انتقال وړ دی. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په دې اړه پوښتنې ډیر زیاتې دي چې اول بره شو دی ته چې آیا افغانستان کې د ایچ آی وی پی هي په زیاتې دودي کا همغه په خواني حدود کې پاتې دي؟
باید ووایم چې د ایچ آی وی ایز واقعات د ورځ نه تر بلې پورې کراره کراره زیاتېږي. او یو کال نه بل کال ته 150-200 سره واقعات په هر کال کې په باندې اضافه کیږي. او اگر چې واقعات د فیلن لپاره دومره زیات نه دي په افغانستان کې، خو که احتیاط ورسره ونه شي، مخنیوي ونه شي، دا واقعات کېدای شي په ډیر کم موده کې ډیر زیات شي. نو د دې له خاطره مخنیوي ډیر ضرور دی چې
بله
هم دا کم اندازه کې مخنیوي
شي. دا به هم یاد کو ډاکټر صاحب چې 2% نارینه او 2% ښځینه په دغه ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه پورې اخته دي.
هغه ټول کسان چې د تداوی په مراکزو کې راجستر شوی دی، ثبت شوی دی، د 15% کې نارینه او د 25% ښځینه دي، چې بیا د ماشومان الکانو جنوکې په همدغه کټګوري کې.
ډاکټر صاحب، د عامې روغتیا وزارت به په دې اړه لازم اقدامات او ګامونه پورته کړي وي، خو ستاسو په نظر باندې که تاسو د سی په واضح ټکو باندې ووایاست چې کومې اسانتیاوې تر اوسه دغو ناروغانو ته برابرې کړې دي؟
دغه ناروغانو ته هغه اسانتیاوې چې برابرې شوې دي برات دي نه چې دغه مرض تشخیص، تداوي، تعقیب ټول په افغانستان کې په وړیا ډول سره باندې کیږي. یعنی هغه کس چې غواړي ټیسټ شي، هغه کس چې غواړي پوه شي چې دغه مریضي لري یا نه لري، د تمام معاینات په وړیا ډول سره کیږي. که دا تشخیص چې په دې ستونزې اخته ده، د ټول هغه د تداوي مصارف هم د حکومت په غاړه دی چې د هغه د بین المللي همکارانو په واسطه په همکارۍ سره د مخ بیای. یعنی دغه تداوی، تشخیص ټول په وړیا ډول سره
بله لکبره شو د دغه ناروغي د درمل زایونو ته البته د دغه ناروغي شفاخانو ته د هیواد په کچه باندې به څونه شفاخانی شتون ولري کده هیواد په کچه نه وي د کابل په کچه باندې څو شفاخانی شته چې دغه ناروغي تداوي کوي
باید وایم چې د هیواد په کچه تر اوسه پورې 15 د تداوي مراکز په 15 زونونو کې جوړ شوی دی چې په کابل کې ده په ننګرهار کې ده بلخ کې ده خوست کې ده او په هرات کې دا 15 د تداوي مرکزونه دي او د دې په څنګ کې نور د تشخیص مراکز هم شته دي چې هغه بیا په تداوي کې هم دوی سره مرسته کوي چې هغه مې نور ولایتو کې دي او د هغه په څنګ کې یو تعداد انجوګان دي چې هغه د دغه کسانو د پیدا کولو کې او هغه معرفي کولو تداوی مراکز ته هغه هم همکاري لري چې دغه تعداد بیا زیات ده خود تداوی مراکز په رسمي ډول سره په 15 حوزو کې او په 15 زونو کې
یعنی
یو کابل کې ده چې هغه د افغان جاپان روختون کې موقعیت لري
ډیر ښه ډاکټر صاحب دلته نور اوریدونکو لرو دوی برا واخلو په وار سره چې دوی کومې پوښتنې لري دوی ته باور شو السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام محترم خو سلام الله تاسو ته د افغانستان د ملت محترم ډاکټر صاحب فضل هادي وردګ ما
وعلیکم السلام فضل هادي وردګ په خیر راغلی خبرونه ته مې ربني وک ډاکټر صاحب را سره سټډیو کې ده خپلې پوښتنې مطرح کړي
مننه محترم ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده زیاتره کسان د مرض کې دغه مرض باندې مبتلا شوی وي خدای مثال الله سلام نه کوي نو سره څه پوه شي چې زه په دغه چایوی باندې اخته ما یم ډیر داسې لږ پراتیس نشته چې حالت یو څوک په اخته شي ویني ډیر پاس کوي نو بیا ډیر پاس سره راځي بیا هغه مرض کې هغه شوی دی علاج هم سخت دی نو سای څه پوښي چې د هغه چایوی باندې سړی د خپل شوی وی سړی څه په ځان باندې پوښي کوم انا مې انسان په وجود کې رسې دا مې ولر څول ومن نه تاسو
ډیر زیات مننه نه تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب محمد فضل هادي وردګ دی وایي چې د ایچ آی وی نښې نښانی کوم دي چې یو څوک نوی خبر په ځان باندې کوم نښانې په وجود کې پیدا کیږي چې بیا د غین اورسته د ثابتېږي چې د په ایچ باندې اخته ده
یو خبره باید وایم چې سرنګ چې د تا ایچ وایي اکوایټ ایمیونو ډیفیشنسی سندروم دا د یو سندروم په داول سره منسترازي یعنی سندروم هغه حالت ته ویل کیږي چې یو خاص سیستم کې دا ستونزه نه راولي په مختلفو سیستمونو د وضعیت کې دا ستونزه راوړل شي د هغه خاطر اې دغه تشخیص په اول مرحله کې لکه ستونزمن دی نو د دې په خاطر باندې کله کا سوق دوامدار طبقه وي دوامدار اسهالات ولري کا دوامدار د وزن زیاو لري او هغه کسان چې اې دې پسند کې د خطر نه ډک رفتارونه لري لکه روغ دي کسان دي یا هغه کسان چې زیات جنسي اړیکې په نامشروع ډول سره لري هغه کسان کې کده غرض ولایم پیدا کیږي هغه کده شي چې مشکوک شي او اې دې خطر چې دا دغه مرز کوم خاص اراز ولایم نه لري نور هر څوک ولای شي د پادی ډول سره یو ځل ځان چک کی خو په هغه صورت کې چې کوم خطر تیر کړی وي
ډیر ښه تاسو یادونه وکړل چې دغه ناروغي لدري ولارو انتقالیږي وینه جنسي اړیکه او د مور نه ماشوم ته نو آیا دغه ناروغي خپل ایډز ناروغي د نورو مرزونو لامل ګرځیدي شي په دوامدار توګه باندې
یو خبره باید وو الشی چې دغه ایچ آی وی ایز خپل کم خاص مرض من سن راوړي ایچ آی وی چې د ایچ آی وی ویروس د عضویت یا د وجود هغه دفاعي سیستم خرابوي کله چې دفاعي سیستم د وجود خراب شي نو په دې وخت کې انسان د مختلفو میکروبونو په مقابل کې د دفاع کچه ډیره کمیږي او هغه ویروسونه نور انتانا چې دی په اسانه باندې د کس باندې حمله کوي او د ته مختلف سیستمونو کې مشکلات پیدا کوي او ایچ آی وی مستقیما اغه کم خاص مریضی ورته مې سنر اوړي ایچ ای وی سبب د دې کېږي چې دفاعي سیستم ضعیف شي او د دفاعي سیستم د ضعیف والی په وجه کې بیا مختلف
ناروغیان را پیدا شي. بله ډیر خبر به شو. بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم تاسیس ماګه غوړی سلامونه. بل اړیکه برا واخلو د غورور پام نو خپل اړیکه ته. السلام علیکم. السلام علیکم تاسیس ماګه غوړی سلامونه. په خیر اوسې. په خیر راغلی ستانم څه ده د کوم ځنه دی اړیکه نیولې ده د رادیو غاګ دم ټیټکا
قربان شمنات لا من خیل مده قربان
عنایت الله امین خیل قربان څخه په خیر راغلی مهرباني وکړه عنایت الله کوم پوښتنه کلری ډاکټر صبرا سره استودیو کې میلمه دي ستاسو پوښتنو ته به د ایچ ای وی د ناروغۍ په اړه باندې معلومات درکې.
قربان شم کتن لارم چې د
بلې بلې اړیکه یې پری شولا. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه به و. بل اړیکه برا وخت چې څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر راغلی.
حکمل افغان د خوست څخه یم.
حکمل افغان له خوست څخه بخیر راغلی. مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
نن مو برنامه دې څوبره.
او بو مهرباني
زما له دفتر څخه دا پوښتنه چې دا آیا یو څه کوم عمده علامل لري کنه په علامې کومې د کله چې یو انسان په دې مرض باندې مبتلا شي او بل دا په کوم کال کې کشف شو
او په کوم خبرونو کې د مریضانو ته رسیدو. اها سم ده. ډیر زیاتمنه د عالمي یا نه خونو خنو په اړه خو ډاکټر صاحب تاسو ته توضیحات درکړل. خدای چې اول دغه ناروغي په کوم هیواد کې را پیدا شوې ده که ډاکټر صاحب غوښته وینو په دې اړه تاسو معلومات درکول شي.
د ناروغي په اول ځل په امریکا کې تقریبا دیش کاله مخکې من سرغله او بیا وروسته اغه واقعیت په نور ملکونو کې هم کشف شو. اوس په ټول نړۍ کې دا ستونزه موجود ده.
یعنی دا ناروغي په ټول هیوادو کې شته.
په ټول هیوادو کې شته د سي خاص ملک نشته چې تنه اغه وي.
ډیر ښه. ور به شو بل اوریدونکو برا وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم د کوم ځای نه ماری کني ولې؟
هلمند د ټلیفون په لیکه یم تاسو او ډاکټر فاطمه سلام علیکم.
د هلمند څخه څوک؟
جعفری
له هلمند څخه. مهرباني وکي سلام نو ته دی علیکم السلام وایو. مهرباني وکي زمنګ نننې خبرونه د ایچ ای وی ناروغي ته ځنګړې شوې ده. مهرباني وکي خپل پوښتنه شریک کړئ.
او د ډاکټر فاطمه پرسر ده چې دا مرض اړایم او اثر دی اوله ابتدا کې پر سړی باندې څنګه مرحله راولي او دومره مشتنه مدار چې په خاصه سره سره پر سړی کې د دې مرض یا حالني څه ده یو چې په لوري باندې و ستا ډیر وخت مرګ دی مرض دمو نشانه دی او د دې چې دا په صدا من دی او بل دا مرض پایښت کې پیدا کیږي لکه د شیشه او په کومه واکه ولري په تاسو دا مرض.
ډیر زیاتمنه جعفری کی پوښتنه دي تر سره کړلې د علایمو په اړه. خو ډاکټر صاحب نه کینه خاني ویلې خو یو زلبی بیا تستوي او بیا به نورې پوښتنې موږ له تاسو نه ولرو که یو زلبی ډاکټر صاحب په دې باندې رونه واچوي چې دغه ناروغي غټ نه کینه خاني کومې دي.
د ورور پوښتنه وکړه چې اولیا نه کینه خاني کله چې دغه ویروس په اول ځل وجود ته داخليږي نور لکه یو زکام غندې یو حالت کسته پیدا کوي دیو لاندې مودې د پاروي او بیا خود په خود د استونزه لمنځ زی او وروسته د اغنه د درې میاشتې وخت نیسي چې تاسو د په مقابل کې وجود کې یو څه خاص مواد چې انټي باډي په نامه باندې دی کې دا یو کچ ته ورسې کې با ته غنه په دغه عادي ټستونو باندې دا د تشخیص وړ شي او دا چې شپږ میاشتې تر لاس کاله پورې نور وخت نیسي د هغه وخت نشي دغه
ویروس یا انسان اخلی د شپک مشنه تر لاس کاله پر نور وخت نسی چې اده خاص نه نهانه ظاهر شي. نو د دې لخاطره یو اندازه د مرض تشخیص په اولیه مراحلو کې ستونزمن دی چې تر څو نهانه سړی وګوري او بیا مشکوک شي. نور څنګه چې ما مخکې هم ویلې چې اده ټیسټ کم دسی خاص قیمتي چسم نه ده. کله چې یو کس په ځان باندې ډاریږي ښه ده چې لاړ شي یو ځل ځان ټیسټ کړي.
د دې بل پوښتنې ته به راشو، خو اول به زه تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې ډاکټر صاحب، کوم کسان د دغه ناروغۍ تر تهدید لاندې دي؟ یعنی کوم کسان دي چې هغه د دغه ناروغۍ تر تهدید لاندې دي؟
هغه کسان چې زیات د دغه ناروغۍ د تهدید لاندې دي روږدي کسان دي، خصوصا هغه کسان چې ستنې زیات استعمالوي او هغه کسان چې جنسي اړیکه زیات لکه هغه نارینه دي که ښځینه دي چې هغوی جنسي اړیکه زیات لري، هغوی هم
جنسي نامشروع
اړیکه لري، دوی په جیک خطر کې قرار لري. او د دې په څنګ کې که نور کسان چې فرض مثال په دې ویروس باندې اخته دي، نور دوی دغه سامان وسایل چې جرایي وي چې د کسان چې فرض مثال ستنې وهي یا جرایي سامان ورته استعمالیږي، که دغه کسان دغه وسایل په سم ډول سره تعقیم نه شي خطر نورو ته شته دی. او ډیر خطر همدغه کسان دي چې روږدي کسان دي او جنسي پر خطره.
همدارس جعفری له هلمند نه دا پوښتنه وکړله چې په خو به پرسنه یو کې دغه موضوع ډیره زیاته یادېدل او ډیر پروګرامونه به پی جوړېدل، اوس ولې نه پی جوړېږي؟ نو موږ ته دا پوښتنه را یاد شول چې افغان جاپان شفاخانه د دغه ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره عام پوهاوی څه کړی دی کنه؟
باید وویل شي چې افغان جاپان شفاخانه یو روغتون دی او د عامه روغتیا وزارت تر چوکات لاندې کار کوي. افغان جاپان خپل سر باندې نشي کولای داس پروګرامونه مخته بوزي، نور دا پروګرامونه د عامه روغتیا وزارت د خوانه او هم د ایڅ د پروګرام له خوانه په لویه کچه باندې مخکې بول کیږي. او افغان جاپان شفخانه هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته شوی وي د شفخانه ته معرفي کیږي او د دې د تداوی په برخه کې افغان جاپان شفخانه کار کوي.
ډیر ښه. اور به شو نور اوریدونکو ته چې څوک فکر خدي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
په خیر اوسې، په خیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟ ډیر ښه. ودان تبسم، په خیر راغلی خبرونې ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
مننه. پوښتنه مې دا ده چې دا کومې دوا نه دي جنسي اړیکې دفاع په دې ناروغۍ ته اغېز لري او کنه؟
څنګه یعنی دغه ناروغي رامنځته کولی شي یا نه، یا په دغه باندې چې څوک یې لري کومې اغېزې کولی شي یا نه؟ اړیکه یې لکه چې پرې شوله. تاسو یاستئ په کرخه باندې ودان صاحب؟ اها، سمه ده، په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
باید وویل شي چې هر ناروغۍ ته خاصې داروګانې یا دواګانې موجود دي او هر دوا خپل ځان ته خاص هغه جانبی عوارض لري. یعنی هر دوا چې اخیستل کیږي که هغه عادي دوا هم وي لکه پرستامول چې د طب دپاره او د درد دپاره سړی اخلي، د خطر څخه خالی نه دی. یعنی دا هم ځان ته یو ستونزه لري، عوارض جانبی لري. نور دغه دواګانې چې د ایچ آی وی ایدز د ضد په خاطر باندې توصیه کیږي، دا هم ځان ته اراض او عوارض جانبی لري. خو دا هغه ډاکټر چې دا دواګانې توصیه کوي اول مریض ګوري، د هغه حالت د ارزیابي نه وروسته هغه دواګانې چې هغه ته بې ضرره وي هغه ورته انتخابوي او توصیه کوي.
ډیر ښه. نور اوریدون که هم لرو دوی تا بلار شو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسیز ماغه گوری سلامونه. بل اوریدون که برا واخلو ده ده اریکا پریشوه. السلام علیکم.
السلام
علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
دیر زیاده منه نپ خیر رغلی ستاسی نوم چه دیده کم زینم واری کنی ولی؟
منه نکم سراج ده کندار ستک زون پر کرشو واسه جمع ده سرسا سخیم پشتنه داره. که داغ انتبهیتی که مواد چیجی لکه دای ماکسیل و اموکسیسیدین و انتیلات مستان داغ گولی ای داغ پردیر مکروبان جی اثر لری که ینا لری دکتر سبتین داغ پشتن داغ جی پایی مواد چیجی داغ ای بیو تاثیرات پر لری که ینا لری.
سامده سامده دیر زیاده منه نا پختنه دی انشالله دکتر سب زوابوی میره بانی وکی دکتر سب
دی سراج رور پر زواب که بایدویل شی چه داغ انتبیوتیکونه چه دوی نوم واخی سه دا ایچ آی وی ویروس باندې ایس حسار نه لري. ایچ آی وی په ضد هغه دواګانې چې استعمالیږي هغه ته انټي ریترو وایرل ویل کیږي، یا هغه دواګانې چې د دغه ریترو وایرسونو مقابل کې حساس دي هغه استعمالیږي، او هغه ځان ته خاصې دواګانې دي، او دغه انټي بیوټیکونه په هغه باندې کوم خاص ایس تاثیر نه لري.
وربشو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
ا مزه اوس وی بي سلامونه تاسو ته وړاندې دا زادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو درنه مېلمه یې دای سات سلامون.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی ستاسو نوم د کوم ځای نه ماړی کني ولی
تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو پښتون یم د جوزجان.
اها پښتون له جوزجان څخه په خیر راغلی، مې ربن یو کې پښتنه مو شریک کړی.
تشکر خو ری اول خو تاسو د مو دا غایي څخه تاسو د مېلمنو څخه یو جان تشکر چې موږ ته قسم قسم موضوعات راکړي او خلکو ته آګاهي ورکوي. د ازادي راډیو ته یو جان مننه. مېلمه ډاکټر سفین پوښتنه داده د خپل پروګرام په اول کې وویل چې دا د هیڅ ناروغي د مور نه و ماشوم ته هم انتقالیږي، یعنی هلته خو د جنسي مقاربت نه د وینې د پیشکاري دا د دې څخه وویل دغه د مور ته او ماشوم ته څنګه انتقالیږي، په کوم وخت کې ورته انتقالیږي. او بله پوښتنه مې دا ده د ده په آګاهي سره په ټول افغانستان کې به څو د نفر د هیڅ په ناروغۍ اخته وي، او د دغه هیڅ د ناروغ تر څومره وخت کېدلی شي د دې ناروغۍ کنټرول علاج لري
کنه لري. سامه ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه، مهرباني وکړئ ډیره پوښتنې وکړلې خو موږ به راشو. اولې پوښتنې ته دا چې دغه ناروغي څه ډول په کوم وخت کې له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي؟
څرنګه چې ما وویل چې د هغه درې عمده لارونه چې دغه انتان انتقالیږي، یو د مور نه ماشوم ته دی. مور کله چې دغه ویروس اخلي نور دا په درې مرحلو کې کېدای شي د مور د ماشوم ته انتقال شي. یو مرحله مخکې د ولادت یا لنګون نه ده، یعنی دغه نه میاشتې چې ماشوم د مور په ګډه کې ده کېدای شي په دغه دوره کې انتقال شي، یا هم د ولادت یا د لنګون په وخت کې انتقال شي، او یا هم دغه نه وروسته چې مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. په دې درې مرحلو کې د انتقال وړ دی. خو د ښه مرغه باید وویل شي چې هغه میندې چې په دې ویروس باندې اوس اخته دي، دې په خاطر باندې چې د دوی ماشومان دغه ویروس نه منفي دنیا ته راشي، مونږ دغه میندو ته د حوال نه خاص تداویګان شروع کوو، او دوی د تداوی لاندې نیسو. نور ا دې په نتیجه کې د مور د وینې هغه د ویروس کچا تر ډېر اندازې پورې مونږه ټیټ راوړو، او د دې په سبب کې کېده سبب دې کېږي چې د مور نه ماشوم ته د انتقال اندازې چې په عام ډول سره تر 15% او اته دغه نه پورته ده، دا اندازه مونږه صفر ته کته کو. او د دې په څنګ کې د خطر چې ماشوم منفی وی او بعد دینه چې دا پیدا کیږي اخته نشي کله چې د مور نه پیدا کیږي تر شپږ هفته پورې مونږ په وقایوي ډول سره د تا نور دوا هم ورکو او په دغه شپږ هفته کې د دې ماشوم معاینات تکمیلو ک دا هم په مغه د مور په مرز باندې اخته و ورته تداوی شروع کوو او که منفی و هغه وقایوي دوا چې مونږ ورکو هغه پی قطع کوو
غره به شو د دې تداوی ته دغه ناروغي په مکمل ډول باندې د تداوی وړ دی
باید ول شي چې دا د تداوی وړ دی خو داسې یو حالت دی چې دغه کسان باید مادام العمر د ټول عمر لپاره باید دوا واخلي دې په خاطر څنګه چې تاسو پوهیږئ یو تعداد نور امراض دي لکه د وینې جیک فشار یا ډیابیت یا داسې نور امراض دي چې تر څو یو کس ژوندی وي هغه باید دوا واخلي او دا مرض یې کنټرول شي په دغه مرض کې هم په مکمل ډول سره د دغه تداوی په نتیجه کې دغه ویروس له منځه نه ځي تر هغه اندازې پورې دا اندازې ټیټیږي چې نورو ته د انتقال وړ نه شي خو په مکمل ډول سره له منځه نه ځي د همدې په خاطر باندې ده چې اې دې تداوی د ټول عمر لپاره ده او هغه کس چې په دې مرض باندې اخته وي هغه مجبور دی چې د ټول عمر لپاره دغه دوا واخلي تر څو هم خپل روغ اوسي او ستونز ورته پیدا نشي او هم نور کسانو ته د انتقال اندازه صفر ته تقرب وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو د کنټرول یادونه وکړه چې دا کنټرولیږي په دوا سره، دغه د کنټرول امکان څومره دی؟ یعنی تر څو کلونو پورې دغه ناروغي کنټرولیدای شي؟ یعنی د انسان په عمر باندې تاثیر لري کنه؟ لري، عمر لنډوي؟
عمر نه لنډوي، عمر اوږدوي. دغه کسان چې دغه تداوی اخلي نور یو عادي کس غوندي دا د خپل ژوند ته ادامه ورکولای شي. نور څنګه چې په افغانستان کې په اوسط ډول سره 50 کال عمر دی، په نورو ملکونو کې وایي کسوک دغه دوا په منظم ډول سره واخلي تر 50 کالو پورې د عمر اوږدوي.
اها، یعنی بعد له 50 کالو بیا نور کنټرولیږي نه؟
په دغه موجوده دواګانو کې دا ویل کیږي چې هغه کیږي ک یو کس په دې مرض باندې اخته دی خپل دوا په منظم ډول سره واخلي دغه دواګانو په مقابل کې مقاومت منځ نه راځي او کله چې دې مرض په مقابل کې مقاومت د دواګانو په مقابل کې مقاومت منځ سره نشي نو هم دغه یو دوا چې د یو رژیم د تداوی چې دوی ته شروع شوی په لسکونو کلونه ماثر وي. خو کله که یو کس خپل دوا قطع کړي یا یو وخت واخلي یو وخت وانخلي ستونزې په تداوی کې منځ سره وړي، دا سبب د دې کېږي چې اندغه دواګانې د ته نور ماثرې نه وي. نو اې دې په خطر باندې چې د ته ماثره دوا هغه شي اې د دواګانې کله چې مقاومت منځ سره راځي د یو رژیم نه بل رژیم ته بدلیږي. نور دغه موجوده رژیمونه کې هم دومره ورته اټکل شوی دی او دا ورځ په ورځ نوې دواګانې هم منځ راځي چې هغه
ډېر ښه. وربښو بل اوریدونکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خیر راغلی
تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته لیک زه چې ولا حق مال د هلمند څخه وړاندې کوم.
شفیع الله حق مال له هلمند څخه بخیر راغلی. مهرباني وکړئ شفیع الله حق مال خپل پوښتنه مطرح کړئ.
خیر وسی ژوندې و چې خو دې خدای مو کامیاب کړ. د ډاکټر صاحب محترم څخه زه دغه پوښتنه کوم که جواب را ترکې. دغه یو مشکل لرم، تقریبا 12 کاله 13 کاله کېږي دغه د زیرشت مشکل لرم. دا هم یو وایرس یو حساس نو دغه علاج دلته هلمند کې نه راته معلومېږي چې دا د هغه لامل تر خو کومه دغه نږدېوالی لري که نه، لږ دا د حساسیت ډېر شدید زیرشت مې تر پزه راځي. یونانی سیستم په نامه دا غولي چې بیا خپل مو به بیا ورکی بیا په چیرې هغه زیرس دا مې کومه بزیات سو بیا دا بیا نو دا انتخلاف سو دا چې ایماکسل و دا گولی چی بیا وکرم اگر میکروب وکرکی بیا دانور جرس چی دی اگر بیا دا
سامده سامده پتا موسی پتا موسی
در غرور نده ما پختنه داوا چه در اصلاح چه دو
ریزش زکام
ریزش زکام خواه
د وای چې لاسکاله تقریبا کیږي چې زه په مزمن زکام باندې اخته یم آیا دا خو به د ایډز ناروغي کوم نه خني
نه وروره په دول شي چې دغه ریزش ده یو موسمی مرض ده اند هغه د ژمي په سر کې او هم د ژمي په اخر کې چې د پسرلی په سر کې وي په دغه وخت کې چې دغه هوا تغییر یا اوسه سری مې سرازی په دغه وختو کې واقعیت زیات وي او باید ویل شي چې او تعداد کسان د نورو نه زیات حساس وي چې حساسیتونه لري او هغه داسې او ستونزه ورته پیدا کېدای شي نو که خبره ده چې د غرور کې زیات په دې ریزش باندې اخته کیږي نور د ریزش واکسینونه د کال یو ځل کیږي کیدای شي چې هغه نظام ته تطبیق کی او دغه په نتیجه کې دغه واقعیت لمنځ
ځي. بلې او شفیع الله تاسو ته ډاکټر صاحب توصیه وکړه چې تاسو د زکام واکسین واخلئ. رب شو ډاکټر صاحب دې ته چې آیا ایچ آی وی ناروغي واکسین لري؟
نه تر اوسه پورې د دې په مقابل کې کوم واکسین جوړ شوی نه ده نور تحقیقات به باندې جریان لري او کوشش کوي چې دې په مقابل کې یو واکسین منسره شي خصوصا په دې کې چې دغه وایروس د خپل هغه خواص ډیر زر زر بدلوي نو د دې په نتیجه کې دانشمندان دې ته د تروسه قادر شوی نه دي چې یو واکسین جوړ شي چې ترسو د مرز کنټرول شي او کله کدا واکسین جوړ شو نو په دې معنا ده چې د مرز
دمنځ
د ډول سره نور دی وقایي وړ دی او انتقال یې کنه نور
ډیر ښه ډیر اور به شوبل اوریدم کیته السلام علیکم السلام علیکم
و علیکم السلام و رحمت الله لاین کیم خور
بو تاسو په لاین کې استه تاسو غږ اوریدل کیږي هم دا اوس مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې بیا مو پوښتنه مطرح کړئ
اغا امیر د جلال آباد نن تاسو سره لاین کیم تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونهونی کیلو وړاندې کوم
و علیکم السلام ډیره زیاته مننه مهرباني
ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده مونږ یو مریض لرو تقریبا سنم د سیاتل سوشلو خوشا کیده درد ډیر زیات لري ډاکټران ته مراجعه کړي دا ډیر زیات معاینات هم کړي دي مېدی تکلیف نه لري نور کوم تکلیف نه لري فقط د هفته کې یو ورځ دوه ورځې شدید درد دی یو ورځ مکمل دی دا انالجیزیک چې خوري هم گزاره ورسره کوي بیا ډیر تخفي خدغه درد دې دوامدار درد دی یعنی د اتمان هفته کې یو ورځ دوه ورځې دا بار کې ډاکټر سمو کې معلومات راځي
سمده سمده پتا موسی درنو دوستانو زموږ د نن ورځې خبرونه ځانګړې شوې ده ایچ یا ایچ آی وی ناروغي ته تاسو کولی شئ چې په دې اړه باندې خپلې پوښتنې را سره شریک کړئ غمیر له جلال آباد څخه وو ډاکټر سره پوښتنه یې وکړه چې زما کور کې مریض دی شل یا اتلس کاله عمر لري سر درد لري نو دا به زموږ په دې موضوع پورې تړلې هم نه وي خو که تاسو غواړئ نو پوښتنه یې ځوابولی شئ
یو څه باید وایم چې د سردردی زیات لاملونه دي نور دا به مشکله وي چې د ټلیفون د لارې نه د دې ورور د هغه مریض اساسي عامل پیدا شي دې په خطر باندې چې د یو حل لار ځانته پیدا کړی وي خدای چې یو داخلي متخصص سره مشوره وکړي او د هغه کله چې علت پیدا شي د هغه نورو سره
ډیر بله ور به شو بل اوریدون کی ته السلام علیکم
و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
مهرباني وکئ نو مراته وایاس د کوم ځای نه ماړی کنیولې
نو ما دې رات خان دې خوځ د صبرې ولا سوالینا د ډاکټر صاحب محترم نو دا په خانه ده چې د خلیفہ مو خلیفہ دغه ورته وایي چې څه کوي ورته وایي د خلیفہ دغه چې د سرما جوړی دی کې دنا مرز لګیږي د دې مرز کړه لګیږي تاسو نه بډیر منه کوي کدي باندې مو کړه نه راکړي
اها سماده حاجی هرات خان تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب د غرور پوښتنه وکړه چې سلمان یو کې سلمان یو ته موږ ورځو او دغه ناروغي له سلمان یو کې د شیخپور شي
باید ول شي چې پر وخت کې ټول هغه سلمانان ته هم لارښوونه شوې ده. هغوی هر کس د هغوی سر د خلکو سر جوړوي په هغه پلونه په هر ځل کې هغوی بدلوي. نور که په هر ځل هر چا ته یو نوی پل واخیستل شي او هغه وسیله چې په دې کې دغه پل د استفاده کوي په هر ځل استعمال نه وروسته پاکي د انتقال وړ نه دی، ځکه چې دغه ویروس د یوې دقیقې نه په کم وخت کې په آزاده هوا کې له منځه ځي. خو کله که دغه سلمان یا دغه کس د پل نه استفاده کوي یو مریض نه ته استفاده کړی وي او په عین وخت کې بې د دې نه چې دا پل بدل کړي او په مغه پل باندې بل چا ته استفاده وکړي امکان د انتقال شته ده.
بله، دلته پښتنه را ولاړه شو. تاسو ویلي چې دغه ناروغي دغه میکروب په آزاده فضا کې تر یوې دقیقې پورې ژوندی پاتې کېدای شي. کوم شیان کوم څه چې د ناروغ په وینه باندې لړلي وي نو هغه باید څه ډول پرې مینځل شي چې دغه میکروب یا دغه ویروس ورنه پاک شي؟
دغه وسایل چې د ایچ آی وی اخته کس ته استعمالیږي باید هغه بعد د استعمال نه پاک پریمتل شي. د هغه نه وروسته البته په صابون باندې پریمتل شي، بیا هغه نه په 0.5% کلورین محلول کې د کم تر کمه 15 دقو نه تر نیم ساعته پورې په کلورین کې وساتل شي او د هغه نه وروسته وچ شي پریمتل شي او بیا په اوټوکلاف کې کېښودل شي. دا ویروس په مکمل ډول سره له منځه ځي. څرنګه چې ما مخکې هم ویلې په آزاده هوا کې دا ډیر کم مقاومت لري او په ډیر ځل له منځه ځي. دې نه بغیر که نور ویروسونه او میکروبونه هم په دغه وسایلو کې موجود وي په همدغه وسیلې طریقې باندې کولای شو چې دا له منځه ویسو.
بله، ډیر ورپښو بل اوریدونکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مړی کني ولې؟
مننه سرجان حکملی هم تل په سیر تا ته هم درنګ نه تر ته سلامونه او نیکې له احترامات وایم. خو خیر چې جوړه سه هر په
لو حکمل. تاسو په خیر راغلی، میره بنی وکي.
مننه د تاسو دې پښتنه دي چې مثلا مې ای وی منارو چې دمو کله عالمی چې دی او کوم چې د کې موجود دی هغه کوم لري به موږ معلومه کتر سو دته همغه روح خلق ځان وژغوري او بل حل لري سره چې دې نه روته همغه لري د نو وساتو او کوم عامل دی کوم ته وایم موږ روح شخص ترڅو په نظر کې ونیسي هغه نقاط یې ټکی چې دې ته همغه مخنیوي وکړو.
ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. تاسو په تمه اوسئ. یو پوښتنه یې که څه هم تکراری و د علامو دغه پوښتنه یې وکړه چې څه نکي نښانې لري دغه ناروغي چې موږ د خپرونه په لړ کې څو ور یادونه وکړله. او بل پوښتنه یې دا و ډاکټر صاحب چې د دغه ناروغي په وړاندې باید کوم کسان چې له دغه ناروغانو سره ناسته پاسته لري لکه کورنۍ څه باید وکړي، کوم ټکي باید په پام کې ونیسي څو پورې ځانونه ساتلی وي؟
کسان چې د په کورنۍ کې د ایچ آی وی مثبت کس ژوند کوي نور هغوی کولی شي چې په عادي ژوند عادي ډول سره ورسره ژوند وکړي. کولی شي چې دوی د یو کور کې ژوند وکړي، د یو کاسه قاشوغ د شیانو نه استفاده وکړي. ما سره څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه چې اې د انتقال خاص لارې دي چې هغه لارونه اې د کسانو د وجود کې چې هغه ویروس دی اې د خطر چې دوی اخته نشي. کله که دغه مریض کمزای ویني کیږي باید په به دسکاشو یا به وسایل اې د ویني سره تماس ونیسي. که فرض مثال یو کس په دې مرض باندې اخته دی لاس ویني کیږي یا بل کس ویني نور د احتیاط په خاطر باندې هغه وقایوي تدابیر د خپل ونیسي چې هغه خپل دسکش واغوندي بعد هغه نه د هغه زخم پانسمان کې یا کله چې د هغه ویني سره مخامخ کیږي. یعنی به د یو مانع چې وي چې دسکش د هغه ویني سره تماس ونه کی او که دغه کس د مثال په ډول کورنۍ د کډه دا باید تر یو وخت پورې چې تر یو کال پورې چې دا دوا اخلي باید ماشوم را نوړي او د دې چې کله کوروالی کوي د خپل کورنۍ سره کاجه سره نور باید د پوک یا کنډوم نه استفاده وکړي چې په دې طریقه باندې د مرض انتقال مخنیوي کېدای شي.
بله ډیر ښه. کوم ناروغان چې په ایچ آی وی باندې اخته دي دوی کچیرته کومه حادثه کوي کومه پیښه ورته مخکې کیږي، مثلا چیرته ټکر کیږي دغه ټپی شي، آیا دغه عادي شفاخانی دوی اخلي دغه ناروغان که کومه ځانګړې شفاخانه لري؟
د جراحي واقعاتو له خاطره کوم خاص شفاخانه وجود نه لري. نور هر ډاکټر چې دغه کسانو سره کومک کوي هغه باید خپل احتیاطي تدابیر ولري، یعنی هر جراح ډاکټر یا هر هغه ډاکټر چې مریض سره کومک کوي اول قدم کې د خپل هغه وقایوي اهتمامات ونیسي، وروسته د هغه نه مریض سره کومک وکړي. د هغه خاطر چې خپل محفوظ وي اول باید خپل وقایوي تدابیر ونیسي، وروسته به کومک ته ودانګي.
ډیر وربه شو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام علیکم از مجال نه خودت و ډاکټر صدر دکان محترم تقدیم میکنم. سلام عبدالغفار جبارخیل هم فی خودم تقدیم میکنم. دکتر خیلی دفعه توجهات خوب لدن خیلی دونید یعنی میکروب یا آیوی خره یعنی گرده ها و مثانه و پروستات چیزی تاثیر منفی یعنی تخریبی داره یا نداره؟
بسیار خوب. بسیار خوب محترم، شما از کجا تماس گرفتین و نامتون رو نگفتین؟
مجال از کابل شنونده دائمی تانستم احمد شاه.
احمد شاه از کابل. بسیار خوب، شما منتظر باشین دکتر سیب به سوالتان جواب میگن. بفرمایین دکتر سیب.
د جواب برادر ما باید بگویم که د مراحل اولیه ایچ آی وی سر گرده تاثیر خاصی نداره، مگر د مراحل پیشرفته یا د استیج 3 و 4 تا حد را سر گرده ها تاثیر پیدا میکنه و باعث نفروپاتی ها در پیش مریضا مصاب میشه و در مراحل مقدم کدام مشکل سر گرده ها بار نمیره و بعد در مراحل مؤخرش میتونه گرده ها را هم متاثر بسازه و سر مثانه کدام تاثیر خاصی نداره.
بله دکتر سب، شما از استیج یادآوری کردین یا از مراحل یادآوری کردین که در مراحل 3 و 4 میتونه که چیز باشه مضر تمام شوه، همین مراحل 3 و 4 را کمی توضیح بدین کدام مراحل هست؟
WHO یا سازمان صحی جهان به خاطر از اینکه کار برای پرسنل صحی آسان ساخته باشه و جاهایی که تمام امکانات برای تشخیص و تداوی وجود نداره، امی سیر HIV را در 4 مرحله یا تقسیم کرده که مرحله اول از اینکه از اعراض و علائم خاصی در مریض دیده نمیشه، در مرحله دومش که هست اعراض و علائم خفیف مریضی پیش مریضا دیده میشه، مثل یک ریزش سینه و بغل، اسهالات کم دوام، زیاد وزن کم و گپا. در مرحله سوم و چهارم که میرسه دیگه امو حالات است که اعراض و علائم خاصه ایدز در پیش از
تظاهر میکنم. اما شدیدترین مرحله مرحله 3 و 4
است.
بله بسیار زیاد تشکر. میریم سراغ شنونده های دیگه ما. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. دیرو بخیر خور، اول دفعه خود موضوع نپوی نومه تاسی موضوع نن دی ایچ آی وی دی ایرس پر عبیتا بانی نیو پخته ندا.
بله زن دو پیزنه میره بانی وکی؟
آقا میریم وقتی می جزنگ والو سردر بارکی آقا دا آقا نیتو جلالبان نخبری کومه.
آقا میره میره بانی وکی؟
زما د محترم ډاکټر صاحب نه د ایچ آی وی د ایرز باره کې دا پوښتنه ده چې چیرته دغه ویروس د انسان وجود ته داخل شي، څونه وخت بعد، هفته بعد، میاشت بعد، کال بعد، څونه وخت دا خپل هغه اعراض علائم ښیي؟ دغه یو ځواب مونږ ته راځي.
ډیر ښه، تاسې په تمه اوسئ. ډیره ښه، په ځای پوښتنه یې وکړله ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
اغه می رور په جواب کې باید وایم څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، کله چې دغه ویروس وجود ته داخليږي دا یو مرحله یو وخت یو موده غواړي چې دا تشخیص شي په عادي معایناتو باندې، حداقل درې میاشتې وخت ضرورت دی چې د دې په دغه عادي ټیسټونو باندې چې په بازار کې دي یا په مراکزو کې دي دا تشخیص شي. او تشخیص په مقدم ډول سره په دوه هفتو کې دی، ډیر پرمختللي دي معایناتو په واسطه باندې کېدای شي. او څرنګه چې ما مخکې هم ویل چې د شپږ میاشت نه تر لس کاله پورې چې دغه ویروس وجود ته داخلیږي کېدای شي چې هیڅ ډول نښې نښانې ورنه کړي. او نظر په دې باندې چې د مریض یا دغه مصاب شوي کس دفاعي سیستم څومره متضرر کېږي، موږومره هغه اعراض او علائم منځته راځي. او یو شی باید وویل شي چې دغه سندروم داسې خاصې نښه نښانې نشته دي. یو تعداد کسان کېدای شي چې د توبرکلوز نه وروسته تشخیص شي، یو تعداد فرض د مثال په ډول د دوامداره اسهالاتو نه وروسته چې په میاشتو میاشتو اسهالات باندې اخته وي بعد هغه نه کېدای شي تشخیص شي. یو تعداد کسان دي چې د وینې د امراضو په نتیجه کې چې معاینات کېږي دا تشخیص شي. یو تعداد نورې د پوستکي یا جلدی امراض د تداوی نه وروسته چې مشکوک کیږي په باندې په دې باندې تشخیص. یعنی څنګه چې ما سوزلی یادونه وکړه، دا ویروس په یو خاص سیستم کې ستونزې منځته نه راوړي. په هر د وجود په هر حصہ کې کېدای شي دا تاثیر وکړي او ستونزې منځته راوړي او دغه وروسته بیا تشخیص شي.
ډیر ښه ډاکټر صاحب، دغه ناروغي درملنه څنګه چې په افغانستان کې کیږي دغه په نورو هیوادونو کې کیږي؟ کنه افغانستان شاته پاتې هیواد دی، دلته تداوی هم په سمه کچه باندې نه ده.
باید وویل شي چې هغه دواګانې چې اوس په نړۍ کې د نړۍ په پرمختللي او وروسته پاتې هیوادونو کې استفاده کیږي په یو ډول سره دی. هغه معاینات تشخیصي چې هغوی په خپل پرمختللي هیوادونو کې استفاده کیږي هغه هم دلته هم استفاده کیږي. یعنی تداوی دې په ټولې دنیا کې په یو ډول سره دی او دواګانې د تشخیص لارې په ټولې دنیا کې په یو ډول سره دي، کوم خاص توپیر نه لري.
اسامه دا ور په شو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوري بخښنه غواړم د ژوند لپاره مې تماس ونیو چې په الله حکمل دی من څه ما غوښتل چې د کاثر محترم د غزایر ته دغه کې هغه ځای ته ستل هر ځای سفر ولایت کې ست، یعنی دا هم بس کفایت کوي د فلمن کې ست.
سمدا سمدا ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درک پدی اړه باندې. ډاکټر صاحب که یو وری به هم رونه پدی باندې واچوي چې دغه مراکز په کومي ولایتو کې شته دي چې دغه اوریدونکو متلی شي ورنه.
د ایچ ای وی د تداوی مراکز نه ده که مقصد وي، ما مخکې هم یادونه وکړه چې په کابل کې، په ننګرهار کې، په بلخ کې، په هرات کې او په خوست کې د تداوی مراکز دي.
هلمند ته تر ټولو نږدې مرکز شاید کابل وي.
هلمند ته نږدې مرکز قندار دی. په قندار کې هم د قندار په حوزوي شفخانه کې مرکز شته دی او هلته هم تداوی.
ډیر ښه ډیر ښه. شفیع الله حقمل، هیله ده چې د خپلې پوښتنې ځواب دې اخیستې وي. رب شو یو اړیکه به بل راواخلو چې څوک په کرخه دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بخیر راغلی خبرونه ته میره بنی وکې نو مراته وایست پختنه مو مطرح کی بیا. بله بله تاسو ما غاوري
او ما
میره بنی وکې پختنه می په خیر اوسې میره بنی وکې نو مراته وایست بیا مو پختنه مطرح کی. ستاسو تلیفون کرخه ډیره زیاته خراب ده. د تلیفون کرخه مو خراب ده. اړیکه یې پریښوله، بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. اند دغه ورور اړیکه پریښوله، بل اوریدونکو شته ده ته باور شو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعليكم السلام، تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کنزینه مالک نیولې.
مننه کوم. زه روبی یم د پکتیا ولایت نه.
ار یو بی له پکتیا نه میره بنی وکي.
کوم د ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، دا کوم یو کس چې پرې ناروغي باندې اختصاصي وي، له کوم خوړونو باید استفاده وکړي؟
له کوم خوړونو باید استفاده وکړي؟ سمه ده، په تمه اوسې، میره بنی وکي ډاکټر صاحب.
باید ویل شي چې دغه مریضان هیڅ ډول غذایي رژیم نه لري. دوی د هر ډول خوړو نه استفاده کولی شي، خصوصا دوی کله چې دوی د مرض پرمختګ کوي، دوی په زیات وزن سره اخته کیږي. یعنی دوی ډیر وزن بایلي، نو په هغه وخت کې چې دوی زیات وزن بایلي، دوی باید ښه قوي غذاو نه استفاده وکړي چې ترڅو د دوی وزن بیرته عادي حالت ته راشي. نور دوی کوم خاص رژیم د غذایی نه لري او هر څه نه استفاده کولی شي.
د ایډز ناروغان چې کله په کومې کورنۍ کې وي یا په ټولنه کې، غونډ خلک ورنه کرکه کوي او نه ورنږدې کیږي، نو تاسو دا راته ووایاست چې د دوی سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی سره څرنګه چې یو نارمل انسان سره چلند پکار دی، مغز یو چلند ته ضرورت دی. دوی باید دو نه کرکه ونه شي، دوی ته په ټیټه سترګه باندې ونه کتل شي. نور هر انسان کېدای شي چې یو ستونزه ولري، په یو مرض باندې اخته وي، نور همغسې چې نور امراض نه خلک کرکه نه کوي، د دې نه دې هم باید کرکه ونه کړي او ښه انساني چلند باید ورسره وکړي. حتی دا کومک ورسره وکړي، دا حمایه کړي، ترڅو دای وکولی شي په سمه ډول سره خپل دوا واخلي او خپل هغه عادي ژوند مخکې بوزي.
یعنی ستاسو له خبرو نه معلومیږي چې په روغبړ سره، په لاس ورکولو سره دغه ناروغي نه انتقالیږي؟
بله،
دا انتقال لري، فقط مغدري لري.
مغدري خاص لري د انتقال، نور دغه عادي روزمره ناسپاسی نه روغبر څخه په یو کور کې ژوند کولو څخه، د یو کاسې نه استفاده کولو سره، د یو تشناب نه استفاده کولو نه، د شانو نه، د مرض د انتقال وړ نه دی.
بله، ډیر ښه. د خبرونې وخت هم ختم دی، یو اوریدونکی برا وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بله بله، تاسو زما غوړی
اورم.
د خبرونې وخت ختم دی، مهرباني وکړئ وروره په خیر اوسئ، خپل پښتنه شریکه کړئ.
د نورستان ولایت نه په تماس کوم. دلته زما یو ملګری دی، څلور ساعته د غریزي شمارت یا مختدی د ګولې خوړل ورزرم در بدر شو. اورم، تاسو وخت دی.
مهرباني وکړئ، مهرباني مهرباني وکړئ.
زما د ډاکټر صاحب نه اخرنه سوال هم دغه دی، وخت هم سات زما یو ملګری دی، دلته سات د غریزي سره مسروق دی، د په خاطر چې د دې سره څه دوايي نه پېژنم چې څه کوم کو.
اها، سمه ده. تاسو په تمه اوسې. د غرور هم چې د نورستان یې اړیکه نیولې و، لکه هغه تیر اوریدونکې تل زکام ده او دی وایي چې د زکام په اړه باندې راته لارښوونه وکړي. نو زمونږ د خبرونه د زکام ناروغي ته نه د ځنګړې شوی، مونږ به ان شاء الله نورې خبرونه په هغه اړه باندې ونیسو. اوس که دا راته وایست په لاندو ټکو کې ډاکټر صاحب، چې په عام ډول باید خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي چې له دغه ناروغۍ نه ځان ژغورل وي؟
دې له خاطر چې خلک د ایچ آی وی ایس نه ځان ژغورل وي، باید پر خطر رفتار و نه لري. یعنی هغه دواګانو باندې روک دی باید نشي، هغه باید زرقی دواګان زیاد استعمال نه کی، نور پر خطر رفتارونه باید و نه لري. فقط هغه خپل جنسی اړیکې مشه ساتي، خپل مغه
پارتنر
سره دی وساتي. زیاد
ډیر زیات مننه، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، تاسو نه ډیر زیات مننه چې دې خبرونه تراغلي او ګډون مو وکړل ټول.